د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا پوځ غواړي د افغانستان د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته نږدې 2000 روسي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. له طالبانو سره د یوازني امریکایي پوځي اسیر بو برګدار له خوشې کېدو وروسته د یوې امیندوارې امریکایي ښځې او د هغې د کنډۍ خاوند کورنیو هغه ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې پکې دواړه د طالبانو له اثرات څخه د خلاصون لپاره له خپلو کورنیو او د امریکا له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. د خپرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی. خو لومړی به اسدالله لودین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی ناټو راتلونکی کال افغانستان کې 2000 پوځي روزونکي وساتي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوی ولسوال عبدالرحیم نیول شوی دی. او د جیو ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې را نشي، دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځي او جګپولي چارواکي پر نوویل خای راتلونکي کال ناټو په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکو وساتي. د هغوی په منځ کې به 8000 امریکایان وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد پرون په بروکسل کې وویل چې امریکا به د 8000 روزونکو ترڅنګ 1300 تروریستي ضد ځواکونه هم پرېږدي. د په وینا امریکایان په امریکایي پوځیان به د 2014 وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ډیر شي، او د جرمني، ایتالیا او ترکیه پوځیان به په شمال لویدیځ او کابل کې میشتوي. لبل خو رویټرز خبري اجنس د امریکا د پوځ دی او چارواکي په قول ویلي چې امریکا لیواله ده چې د برېټانیا او استرالیا په شان هیوادونه چې خروزل شوی خاص ځواکونه لري په تروریستي ضد هلو ځلو کې برخه واخلي. رویټرز خبري اجنس وایي چې دغه امریکایي چارواکي نه غوښتل نو می واخیستل شي. په افغانستان کې سږ کال د تریاکو د تولید د زیاتېدو اټکل ته په پام سره ایران غواړي چې خپل ختیځ گاونډي سره پوله ټینګ کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس د راپور لمخې ایران له افغانستانه د مخدره موادو د ورتګ د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په خپل پوله کې کندې او دیوالونه جوړ کړي دي. ایران وایي چې د پولو د بندولو او څار په پروژې $20 میلیون لګولې دي. دغه هیواد له افغانستان او پاکستان سره د خپل پولي په ډیرو برخو کې ازغن سیمونه نصب کړي او یا دیوالونه او کندې جوړې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هرات کې د تختول شوی هندي مرستندوی په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو د جی آر اس موسسې د کارکونکي وڅلوه کلن الکسیس پریم کومار د تختول په تور یو تن نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې برمته شوی هندي ژر تر ژره راخوشي کړي.
په هرات کې پولیس د ټول امکانات څخه کار اخلي ترڅو خپل عملیاتونه ترسره کړي. ټول کوشش لري ترڅو دغه سړي ته چې د هندوستان ته بده بالاخره د یا پیداشي او یا عملیات ترسره کړي ترڅو د دې د ژغورنې سند وشي.
پریم کومار څلور ورځې وړاندې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې وسله والو کسانو وتښتاوه. په کندوز ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو ټاکل شوی ولسوال او د هغه دوه ساتونکي نیولې دي. په کندوز کې د ملي اردو د دویمې لواء مطبوعاتي مسؤل غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي عبدالرحیم تیر ماښام د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال نیولې دی. په همدې حال کې کریمي زیاته کړه چې تیر ماښام د دشت ارچي ولسوالۍ په اقشاخ سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې و طالبان پکې وژل شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني اتیا پوله، یو اروپایي یورو اتا او افغاني او یا پوله، یو پاوند شپږ نوي افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني څلوېخت پوله، زر ایراني تومنه 18 افغاني او یا پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 اتیا افغاني. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د خبرګانو د شورا رئیس د زړه د سکتې لقبل په روختون کې بستر شو. د ایران د سختدریزو فارس او تسنیم خبري اجنسونو ویل دریاتیا کلن آیت الله مهدوی کنی د کوما په حالت کې دی. لبل خو د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اجانس د کنی د دفتر په حواله وویل چې د نوموړي د زړه وضعیت خراب شوی خو کوما کې نه دی. د آیت الله کنی دفتر په ایرانیانو غږ کړی چې د نوموړي د روغتیا لپاره دعاوې وکړي. د خبرګانو شورا د ایران د مذهبي مشر د ټاکلو او بې واکه کولو صلاحیت لري او د دې ترڅنګ د مذهبي مشر کارونه ساری. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای بیا وایي د لویدیځ له لوري په کلونو حملو د ایران اسلامي جمهوریت مات نه کړای شو. خامنه‌ای دا خبره پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله روح الله خمینی د مړینې په 25م تلین کې وکړه. خامنه‌ای د تهران په جنوب کې په خپلو خبرو کې چې د ایران تلویزیون په مستقیم ډول خپرولې وویل، له تیرو 15 کلونو راهیسې یوه غښتلې لویدیځواله جبهه له خپل ټول قدرت څخه په استفادې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد هلې ځلې کوي. ده وویل له دې ټولو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت ورځ په ورځ پرمختګ کوي. د جیوو ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانشي، دا ډله چمتو ده چې پر سوریې روسیې سخت بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په بروکسل کې د جیوو سرمشریزه کې په دې اړه داسې وویل،
wenn es keine fortschritte in den fragen gibt die wir
da wai kum po hogo masailo ke che bayat hawari klo parmakhta guna klo da nur bandizuno haqa ham da dream da war sakhto bandizuno masala da mes par sar da zaka mug nish kawali che ukraine le de ziyat be subat shi. په غونډه کې مشرانو د اوکراین پر کړکېچاو له دې هیواد سره د سیاسي ملاتړ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره کړه. بشار الاسد د سوریې ولسمشر غوره شو. د سوریې د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې اسد په سلو کې د 9 اتیا رایو په ګټلو دوه نورو کاندیدانو ته په اسانه ماتې ورکړه. په انتخاباتو کې د برخوالو فیصدي تر 3 او 1 زیاته ښودل شوې. د سې شنبې په ورځ انتخابات یوازې په هغو سیمو کې وشول چې د اسد د پلوي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې د حکومت مخالفانو دا انتخابات غندلي. د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونو هم د سوریې انتخابات رد کړي دي. روسي خبردار چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري د ولسمشر بشار الاسد لیکلي دي ملاتړ کوونکو وغوښتل چې د سوریې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. کيري پرون بیروت ته د نا اعلان شوي سفر پتراس کې پر ایران، روسیې او د لبنان د حزب الله پر شیعه ملیشو غږ وکړ چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشروع هڅې وکړي. کيري همداراز د ملګرو ملتونو هغو ادارو ته چې په سیمه کې د سوریه کډوالو د ستونزو لپاره کار کوي 290 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سوریه د سه شنبې د ورځې انتخابات چې اسد پکې په لوی اکثریت بریالی اعلان شو رد کړل او هغه یې یو لوی صفر وباله. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ل اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. غوړې ویلو لې ازادي رادیو پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا پوځ غواړي د افغانستان د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. له طالبانو سره د وزنی امریکایي پوځي اسیر بو بیرګدار له خوشي کېدو وروسته د یوې امیندوارې امریکایي ښځې او د هغې د کنړۍ خاوند کورنۍ او هغه ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې پکې دواړه د طالبانو له اسارت څخه د خلاصون لپاره له خپلو کورنیو او د امریکا له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د جمهوري ریاست دوهم دور په انتخاباتو کې د چارواکو لاسوهنې ته ډېر اندېښمن دي.
خدای ته وګورئ، چارواکو نور دا ولس پرېږدئ، دا کړېدلی او ځورېدلی ولس نور پرېږدئ چې خپلې رایې په خپله خوښه باندې استعمال کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. په حقیقت سره د پروګرام کې مو د ځوانانو د بیکارۍ او د ماشومانو پر ناوړه وضعیت د کار او ټولنیزو چارو له مرستیال وزیر واصل نور محمد سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې 1.9 میلیونه کارګر ماشومان دي چې د هغې جملې نه 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې په شاقل کارونو اخته دي یا استخدام شوي دي کار ته.
دا او د انصاف په لټه کې پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. د امریکا پاوز غواړي د افغانستان د ماموریت لپاره رسیدو وروسته نږدې 2000 ترلوستي زیات پاوزیان په افغانستان کې وساتي. امریکایي چارواکي هیله لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم په ترلوستي ضد ماموریت کې ونډه واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته 9800 پاوزیان په افغانستان کې پرېږدي چې د هغو له منځه به 8000 افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. نور تفصیل یې مساروان وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ ویل د هغو نږدې 10000 امریکایي پوځیانو په منځ کې چې د هیواد د سش کال له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې پرېږدي 1800 به تروریستي ضد عملیات کوي. د اسوسییټډ پرېس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا پوځ وویل نور هیوادونه به هم ممکن غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره پوځیان پرېږدي، خو تر اوسه پورې د مالي مسایلو په اړه پرېکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د 1300 تروریستي ضد پوځیانو د پرېښودلو خبر په داسې وخت کې څرګند شو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفر د ناټو په خونډه کې خبري اعلان وکړ. وویل په افغانستان کې له 2014 وروسته د پاتې کېدونکو ځواکونو شمیر 2000 ته د رسولو په برخه کې د متحدو هیوادونو د موافقې په ترلاسه کولو کې به کومه ستونزه نه وي. دا پوځیان به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونه اعلان وکړ چې د سش کال له پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9800 سرتیری پرېږدي. دا پوځیان به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې وي. له 2015 وروسته به د هغو نیمایي د 2014 کال تر پایه په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي، خو له 2014 وروسته به هیڅ امریکایي پوځي په افغانستان کې پاتې نشي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون په بروکسل کې له 2014 وروسته د عملیاتي پلان د نهایي کولو غوښتنه
وکړه. with ISAF defense ministers
ما دا ISAF د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په نننې غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې زموږ متحدان او شریکان د افغانستان اوږدمهال امنیت او حقوق تعهداتو ته ژمن دي چې دوه کاله په خوا د شیکاګو په سرمشیزه کې شوی وو. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو مخکې لا ویلي چې دوه اړخیز امنیتي موافقه او د ناتو د ځواکونو د وضعیت موافقه به لاسلیک کړي. اوس موږ باید د بشپړ ملاتړ لپاره عملیاتي پلان نهایي کړو او د ځواکونو د ونډې د ورکولو ژمنه په ځای کړو. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال دنفرد وویل حاضر ده د 2000 ځواکونو د پاتې کېدو په برخه کې هیڅ راز اندېښنه نه لري. پر امریکا سربیره ایتالیا، جرمنی او ترکیه ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره به یو شمېر پوځیان پرېږدي. د ناتو د عمومي قومندان په وینا راتلونکی کال به امریکایي پوځیان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې وي، ایټالیایي پوځیان به په لویدیځ کې، جرمني پوځیان به په شمال او تر پوځیان به په کابل کې ډېره وي.
و امریکا چې د امریکا پوز غواړي د افغانستان د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. دغه 2000 تروریستي ضد پوځیان د امریکایي 9800 پوځیانو له ډلې دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې څو ورځې مخکې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدو اعلان وکړ. دغه پوځیان په دې شرط په افغانستان کې پاتې کیږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. له 2014 کال وروسته یعنی د 2014 کال په لومړیو کې به امریکایي عسكر په افغانستان کې نه وي. خلک په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د حضور او د غرض له دې هواده د دغو پوځیانو د وټلو په اړه څه وایي؟ د ټوتنو کابل خاریانو نظرونه به ګډه وورو.
تاسو لا پیغامونه نه
هم دوی کچیرته وایي چې کچیرته دوی ووځي موږ به ګډوډي راسي او په وطن کې به خرابي برسي. خو نه، یو مثال به زدرکم چې څوک د لاکسیس په چوکۍ باندې ناست نو امکان نه لري چې هغوی بیا غلطه وخیزي.
جنگ ختم نه دی. زه وایم چې هغه وخت کې د عسكر کم پاتې شي چې په دې ملک کې جنگ ختم شي، القاعده او د خلک له منځه لاړ شي، اوس جنگ روان دی. زه وایم که دوی په دې وخت کې وځي دا په دې معنا به وي چې امریکا په دې افغانستان کې شکست خوړلی دی.
امریکایان وزی تر دغه کاله پورې ستاین سوی دا امنیتی وضع په در راتلو کې رئیس جمهور باندې اړه لري. که دای او بڑی سم صحیح او فراگیر حکومت جوړ شي او دا ټول جوانب که طالب ده که اسلامی ده که شورای نظار ده که بلا دا ټول یو جایی که دوائی سی سری او مملکت جوړ که دا شرایط خیلی.
زه د فکر کوم چې کله د امریکا قواوی د دې ځنه لاړ شي چې 2014 کال کې چې اخري قواوی چې دوی ویلې چې مونږ یو واسو زما په نظر دغه قواوی کلاړ شي چې چیرته خپل افغانان خپل منځو کې سره یو اتفاق او اتحاد وکي دا د یو روغ جوړې او یو امنیت ته رسیدو لار ده.
یو شمیر کابل خاریانو نظرونه مو واوریدل. دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي. فریبا ظاهر ورته کتنه کړې ده.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د تروریزم د خورېدو او په ورته وخت کې د امریکا وروستیو اقداماتو ته کتنه کړې ده. د تروریزم چټک پراخوالی د هغې مقالې سرلیک دی چې په وال سټریټ جورنال ورځپاڼه کې چاپ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې تر 2016 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر اوباما پریکړه یو خطرناک اقدام دی او شایي اسلام پالي توندلارې تقویه کړي. لیکوال وایي په همدې حال کې د یو امریکایي سرتیري په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب بندیانو خوشې کېدل هم کولی سي یو خطرناک اقدام وي. د وال سټریټ جورنال د دغه مقالې په دوام کې راغلی چې افغانستان او پاکستان اوس هم د القاعده او د هغو متحدو ډلو لکه لشکر طیبه او طالبانو لپاره یو داسې سیمه ده چې په هغه کې دننه او د باندې امریکایان وژل سوي دي. د مقالې لیکوال پیشبیني کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په قوي احتمال تروریستي ډلې او یاغیان چې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو قسمې خوړلی پیاوړي کړي. د وال سټریټ جورنال په مطلب کې راغلی چې له ګوانتانامو څخه مخکېني خصوصي بندیان د سوریې د جګړو میدانونو ورغلی دی. یو لسیزه د مخه متحده ایالاتو له همدې ګوانتانامو زندان څخه درې مراکشي یاغیان خوشې کړل او هغوی د مراکش حکومت ته وسپارل او ګمان کېده چې هغوی به بیا د جګړو میدانونو ته ولاړ نه سي. خو لیکوال لیکي دغه کسان بیا هم جګړو ته ولاړه او اوس د سوریه په کورنۍ جګړې کې د یوې افراطي اسلام پالې ډلې مشري کوي. د وال سټریټ جورنال په باور باید د هغوی داستانونه د عبرت درس وای. د لندن چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا د هغې 12 دقیقې ویډیو په اړه څرګندونې کړې چې طالبانو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې د امریکایي خورزابت بریکډال د تسلیمۍ جریان هغو کسانو ته ښودل کیږي چې له پوځي هلیکوپټرو کښته کیږي او ملکي جامې یې په تن کې دي. ورځپاڼه لیکي د 5 طالب مشرانو په بدل کې د بریکډال خوش کېدلو په امریکا کې ډېر جنجالي بحثونه راپورته کړي دي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه یو شمېر جمهوري غوښتونکو هم پر همدې تبادلې انتقاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ ویلي چې هغه شرایط چې له مخې یې خورزابت بریکډال لاتړ کسو اوس هم په بشپړه توګه تر غور لاندې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي دا ناممکنه ده چې بریکډال له کوم تور سره مخامخ سي ځکه هغه په کافي اندازه ځورېدلی دی.
د یوې امریکایي ښځې کورنۍ دوه ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې په هغو کې څرګندېږي چې لا هم دوه لویدیځ وال له وسلوالو طالبانو سره برمته دي. د ویډیوګانو پر اساس یوه امریکایي ښځه او د هغې کناډایي خاوند شل میاشتې پخوا کابل ته نږدې برمته شوي، خو سره له دې چې د هغوی د برمته کېدو ویډیوګانې نږدې یو کال پخوا د هغوی کورنۍ ته سپارل شوي، موضوع پټه ساتل شوې ده. امریکایي ښځه د برمته کېدو په مهال امیندواره وه. تفصیل یې عصمت څاروان وړاندې کوي.
د هغې امیندواری امریکایي ښځې چې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې له خپل کاناډایي خاوند سره په افغانستان کې بې درکه شوې وه، کورنۍ ته دوی ویډیوګانې په لاس ورغلي چې پکې له طالبانو څخه د خلاصون لپاره د امریکا له حکومت مرسته غواړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د دې ویډیوګانو په اړه چې تیر کال د تښتول شوې امریکایي ښځې کیتلان کولمن کورنۍ ته په لاس ورغلي وو تازه معلومات ترلاسه کړي دي. دا ویډیوګانې د کیتلان کولمن او د هغې د کاناډایي خاوند جاشو بایل په اړه لومړنۍ او یوازینۍ نښه ده چې تر اوسه پورې لیدل شوې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا جوړه شل میاشتې پخوا کابل ته نږدې په یوه غرنۍ سیمه کې روان ول چې بې درکه شول او له کورنۍ سره ارتباط پرې شو. د امریکا هغه امنیتي چارواکي چې د دې جوړې د بې درکه کېدو په برخه کې څېړنې کوي ویډیوګانې حقیقي بولي، خو وایي چې په تحقیقاتو کې ورسره زیات مرسته نه کوي ځکه چې نه پوهیږي چې دا ویډیو چیرې او کله جوړه شوې ده. دا ویډیوګانې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته سپارل شوې د تیر کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې د یو افغان له لوري د میرمن کولمن پلار ته ایمیل شوې وې. افغان ویلی و چې له طالبانو سره اړیکې لري، خو ډیر وخت کېږي چې له دغه افغان سره تماس نه نیول کېږي. په یوه ویډیو کې کولمن په تور ټوکر کې پوښل شوې خو مخې لوستی دا وایي زما ولسمشر باراک اوباما را سره مرسته وکړه. اتویش کلنه کولمن په بل ویډیو کې په داسې حال کې چې د خپل خاوند ترڅنګ ناشته ده وای زه له خپل کورنۍ او حکومت غواړم چې زما د خاوند ماشوم او زما د خلاصون لپاره هر هغه څه وکړي چې په وسی وي. په ویډیو کې د دې د خاوند ژیره اوښته او ګډه وډه ښکاري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي چې د کولمن کورنۍ اوس د 15 طالب بندیانو د خلاصون په بدل کې د امریکایي پوځي بووی بریګډال له خوشی کېدو وروسته پریکړه وکړه چې ویډیو ګانی څرګندې کړي. د دوړو کورنۍ وایي چې په دې خوابدي شوي چې د دوی اولادونه او لمسی د بریګډال په شان نه دي خوشی شوي. دوی د امریکا او کاناډا له حکومتونو هیله لري چې د بشري خواخوږۍ لمخې د دوی د عزیزانو د خلاصون هڅه وکړي. د کولمن د کاناډایي خاوند جاشو بایل پلار پیټریک بایل چې قاضي دی له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په تلیفوني مرکه کې وویل نور به مناسبه نه وي چې حکومت خپل اتباعو ته شا واړوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو له طالبانو سره د بریګډال پر تبادله انتقادونه کړي او په دې خاطر شکایت کړي چې پر دې مسالې حکومت له دوی سره مشوره نه وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د هلمند یو شمېر قومي مشران د نامنیو ترڅنګ په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د احتمالي لاسوهنې په اړه هم ډیر اندېښمن دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې لکه د لومړي دور په څیر د انتخاباتو په دوهم دور کې له لاسوهنې لاس واخلي. د هلمند د ګڼو ولسوالیو قومي مشران پرون په یو سیمینار کې راټول شوي وو. دا قومي مشران په خپلو کلو او لرو پرتو سیمو کې خلک هڅوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې سیمینار کې دغه راز په ټاکنو کې د ښځو د ګډون پر لارو چارو هم خبرې وشوې. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې راپور لري.
د سولېزو ټاکنو د ملاتړ تر نامه لاندې په دې ورځني ورکشاپ کې د هلمند اکثر ولسوالیو څخه راغلو قومي مشرانو مدني فعالونو یو شمېر شوه برخه خسته و. د دې ورکشاپ جوړونکي وايي مخه ده چې خلک په ټاکنو کې پراخه برخه واخلي. د ټاکنو د کمیسیون اړوند پرسنوي کې خبرېدونکو اعلاناتو ملاتړ وشي او په ټاکنو کې د شوه د ډیر ګډون او هڅونې لار چاري ولټول شي. د ورکشاپ مشر فیدا محمد نیازی وویل کولما او روحاني نام خلک په ټاکنو کې د ګډون لپاره و هڅوي نو دا ځل به د رای ورکوونکو شمېر د جمهوریت ریاست تولاتو شراګانو تر لومړی ځل ټاکنو ډیر وي.
ټول نه مهم موخه په دې برنامه کې چې هغه دغه د علما او د قومي مشرانو همکاري تر څو خلکو ته د دې په خپل ویناو کې په اجتماعو کې چې تر څو په انتخاباتو کې یا په ټاکنو کې پراخته وګڼو.
د دې پروګرام مالي لګښت د سی سی آی په نوم د یوې مرستندوی ادارې لخوا ورکول کیږي. په دې ورکشاپ کې قومي مشرانو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې رای ته د امانت په سترګو وګوري او د وړ کس په ګټه وکاروي. ځینو نور بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کسانو د لاسوهنې مخه ونیسي چې د دولتي موقف نه په استفاده د یو مشخص کاندید په ملاتړ کار کوي. ځینو لاستنګزی وویل کچېرې په تیر ځل ټاکنو کې په درغلیو تورن کسان محاکمه نسی امکان لري د ازر هم ځین کسان په ورته عمل لاس پوری کړی.
خدای ته وګورئ چارواکو نور دا ولس پرېږدي دا کړي دلې او زبرېدلې ولس نور پرېږدي چې خپل لای په خپل خوښه باندې استعمال کړي.
پتش پربام باندې مثلا ولس مشر صادق کړي په دې برخه کې چې باید دولتي ارګانونه باید نور به طرفه پاتې شي. موږ د فساد په برخه کې د رشوت په برخه کې د غصب په برخه کې په نور برخه کې موږ چې د پرمانو شاهدان نه شو ولس مشر صادق کړي نه دی عمل شي. باید عمل شي که څوک نه عمل کوي باید هغه سزا ورکول شي.
کله چې دغه درته وکاوي چې ته نه پټاکنو کې دغه واخه بیا به داسې کو دبک ورته بالکل سید زما توکل پر هغه خدای دې شازیه پیدا کړم.
کته هم د ټاکونو د خپلواک کمیسون مسولین وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په ټاکونو کلاس وهنه او درغلي وکړي. خو د هلمند د ټاکونو د سایوي دفتر مشر د شاوخوا 15 هغه کسان د لیرکولو خبر ورکړ چې د کمیسون کارکونکو دی او په تیر ځل ټاکونو کې په یو ډول ستونزې درلوده. د دې ورکشاپ ګډونکو په ټاکونو کې د دولتي کارکونکو د نه مداخله پر د جمهور رئیس په ورستي فرمان هم نیوکه وکړه. ویل که په دې برخه کې عملی کارونه ونیسي دغه کسانو مخه به تش پرمان ونه سینې ولای چې غواړي په ټاکنو کې درغلي وکړي. د شوز پاستازیتوب مرسل حیدری خبرې وکړي. اغلی حیدری د نارینه او څخه غوښتنه وکړه چې شوز ته اجازه ورکړي چې په رایه چونه کې برخه واخلي.
چنانچه زن مادر است، خواهر است، پس چرا نتواند
که شوز مور وي او که شوز خور وي نو ولې هغې ته د رایه ورکولو اجازه نه ورکول کیږي؟ باید ووایم چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه مهمه ده او په آینده کې به هم وي، او هیڅوک نسي کولی چې د ښځو څخه د هغوی دغه حق
واخلي، این حق را از خواهرات بگیرد.
ویل کیږي د تیز ځل په ټاکنو کې په هلمند کې د شاوخوا 1,00,000 کسانو په منځ کې 15,000 ښځو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه چې د ښځو دغه ونډه نسبت نورو سیمو ته په لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو کې زیاته وه. د ولسمشرۍ دوهم ځل ټاکنې به د ټاکنو د کمیسیون د تقسیم اوقات له مخې د جوزا د میاشتې پر 24 نیټه ترسره شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو اوس د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په ایران کې د مخدره موادو ضد پولیسو قمندان دوه ورځې مخکې د 4 هیوادونو له سفیرانو او د ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د پولو لیدنه وکړه، او هغه تاسیسات یې د غوځو ډیپلوماتانو ته وښودل چې تهران د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره جوړ کړي دي. ایراني چارواکو وویل چې د قاچاق د مخنیوي لپاره پرمختللو وسایلو ته اړتیا لري، خو افغان چارواکي وایي چې دوی سږکال د کوکنارو د کروندو د لرې کولو لپاره یو پراخ پلان درلوده، اما انتخاباتو یې مخه ونیوله. سلطان محمد سرور نور تفسیر وړاندې کوي.
ایران په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو بې ساري زیاتېدو ته اندېښمن دی، او د قاچاق د مخنیوي لپاره یې د څارنې د برجونو د کندو د کیندلو او نورو تاسیساتو له لارې خپلې پولې ټینګوي. د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې ایران یوازې تیر کال له افغانستان او پاکستان سره د خپلو 2000 کیلومترو پولو په ځینو برخو کې د 26 میلیونو ډالرو په لګښت حصارونه جوړ کړي او اغزن سیم غځولی. جنرال علی مؤیدی په ایران کې د مخدره موادو ضد پولیسو قماندان د دغو پولو د لیدنې په محل وویل د مخدره موادو قاچاق یو ستونزمنه مسأله ده. قاچاقلونکي بډای خلک دي، هغوی خپل تکتیکونه تل بدلوي او له داسې نویو وسایلو کار اخلي چې میندل یې ګران وي. جنرال مؤیدی زیاته کړې چې موږ د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نویو وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لرو. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس رپورت وایي افغانستان د داسې یو دولت ځانګړتیاوي خپلې کړي چې د مخدره موادو په اقتصاد متکی وي، او د هغو مخدره موادو اصلي سرچینه ده چې ایران ترازی او له هغه ځایه اروپا او امریکا ته قاچاقیږي. خو په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سږکال یې د کوکنارو د کروندو د لرې کولو لپاره یو پراخ پلان درلوده، خو انتخاباتو یې مخه ونیوله. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وزیر ابراهیم ازهر وایي
موږ یو قوي تصمیم ونیول چې دا کال موږ یو څه راستاوردونه ډېر وي، او تقریبا 60,000 هکتار موږ تارګت یا اهداف تعین وکړل، او وزیران په پلان کې امضا کړي خپل تعهدات. خو متاسفانه لکه چې تاسو خبر یاست، 14 د حمل د ریاست جمهوري او د شورای ولایتي انتخابات روان وو، دغه لکه مجنس کوله چې پلان دلود هغه پلان تطبیق.
خغلی اظهر زیاتوي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو حاصلات اخیستل شوي، نو د دوی بل پلان دادی چې لابراتوارونو او قاچاقبرانو ته یې د رسیدو مخه ونیسي. تیر کال په افغانستان کې په 209,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې لوړم کال یې 6.5% کې زیاتوالی درلوده. ملګري ملتونه وایي افغانستان تیر کال 5,500 میټریک ټنه تریاک تولید کړل، او د کوکنارو یوازې 2,000 هکتاره کروندې له منځه یوړل شوې. اټکل کېږي چې د سږ کال حاصلات به هم د تیر کال په څیر یا له هغو زیات وي. د تریاکو عایدات به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان د ستونزمن اقتصاد ځکه لویه برخه وي چې د امریکایي قراردادونو پیسې او نورې مرستې کمیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 200,000 کورنۍ د کوکنارو په کاروبار کې لاس لري. د تریاکو اوسنی عایدات هم د افغانستان د اقتصاد د پام وړ برخه جوړوي. ملګری ملتونه وایي د کوکنارو او تریاکو له لارې تیر کال افغانستان ته 3 میلیارد امریکایي ډالر راغلي چې د هیواد د ناخالص داخلي تولید 15% کې ګڼل کیږي.
چی خواهد شد و چه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنها اینیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماست پخیل دریون تر پینزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
دا پروگرام نن خبریږي تاسو هم کولای شئ چې تلیفون وکړئ، میلمنو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې لنور